سلامون وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور نیمه بجې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمنو سي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثره روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. UNFPA په افغانستان کې ښځو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګول پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات دي. وروسته خبرم دا چې نن د فبروري څلورمه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. ساکل د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه د سرطان د ناروغانو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د لازم روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي له وجې له دې دلی د مړینو شمېر نږدې 6% راپور شوی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیې په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ خپلوی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشرانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنکړه نو میدانی اقدامات به وکوي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلی دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیا وي یو بده نه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقي زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ له غړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب. سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقي صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړی دي، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومه ناسته د ګلوبال پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړې و. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغه چاسه دوی سره ناست کړي و، عبدالرشید دوستوم، محمد محقق، الماس زاهد، بصیر انوار، دغراست د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې د پروسه څو ځلې اته د جمهوریت ورسته کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاش سولې دغه پروسې کې رقابتونه او یعنی هم دغه رهبرانو خپل ځامن دی رقابت لاره د سولې شورا ته پزوره وربلل د سال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا کسول راتله یا طالبان سره مذاکرات کېدل نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سول کې هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سول راوستوي مسالې کې بلد باید کار کړی وي لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډیر کم تجربه دي شاید اولادونه ښه شفافي خو د سول پروستو کې د دوی کوم ګډون یا په قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوام او تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګليو د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوه په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و
لیکن مدقق صاحب اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله لیکن اوس په خپل کې شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاری د سولې موضوع ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو
خو دوی فکر کاوه سي امریکایان له افغانستان نه وزي دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو لدوی نه دوی په حساب دی یعنی کوم جزئیات راخستله نو دغه پروسه وسند غناست زما په نظر سه دغه سوي مریدی سي دوی للاس افغانستان یا افغانستان خلک په مجبور کې څوک نه خزل لري او نه ودي ته بیا پاینده کې امیدوار دي سي بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي راغله د سولې د بنسټ حکومت اداره سده د ټوله دنیا کې دوی د رقم ناستم لري خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسائل ډیر غټ کې زما په نظر ډیر امیدوار نه يم سوال خو دا خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي خو په هر حال لدينا زره صدیق صاحب کا تاسو تفسیر وکړي لدينا زره چې دغه کسان چې دوی ورسره خبري کړې دي د بنسټ ورسره خبري کړې دي د لټیرو سباندې درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي په انزوا کې په شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول قسم دی غیر انتفاعی دلیل خوا د دوی ته مراجعه کیږي لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کله طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي
عبدالله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او ریدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم دغه نوروز ته جناب سرواس صاحب د مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو باید چې سو ټکی ته اشاره ولرو اول خدا چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاوندر چې دا د خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کې چې موږ متوجي سو یو خدا خوشبيني ورته خیو او د دې په څنګ کې طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانی وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړي ملاقاتونه وکړي تر څو چې عملاً خپل امریکایان پر به موضوع باندې خپل وې تخیل سو برنامه لپاره خو بیا هم یما هدف دي کده چې د حکومت ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړو عزت کړو خوشبيني د لپاره چې حداقل امریکایان په پوښتنه چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کارغول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه صلح نه غوړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړی د صلح په مورد باندې او د دغه
لیکن پښتنه دا صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې هم دغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سوله نه کوله عملا سید چې په قطر کې ځینی خبري وکړي لیکن سوله نه ور سره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي اوس چې دغه خلک کړي ملي مقاومت جبهه د کنوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې له دوی سره خبري وکي.
جناب سرواز صاحب زه تا خبر سره ویخي موافق دل پاره مکسر هم پر باسون کې همدا خبره ته ما اشارت درلود او کړې مې ده چې طالبان هیڅ کله شین چراغ د سولې په مراد باندې په خوای خو دل نو سي خي نه راتلونکي خي ور دره پر جوغي خپل حق خپل حکوم جدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال دا ده چې د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی بے فائدہ
نو کټه ز چې ځات فکر کوم هغه دا ده چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبان سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دو تړونی چې ورسره کړه دغه په خوا کې چیرې مونږ توجه سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبان سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې ترڅو چې د د دې زمينه ورته برابر سوچ ته امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبري ولري او په اخر په معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کوي او امریکایان ترې
وځي هم
تاسو سره بیا روان ده
صحیح
امریکایان
ډېر مننه کور ودان مدقیق صاحب تاسو نظر څه دی لکه څنګه چې صدیقي صاحب وایي کڅم وایدا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده خو لیکن دا د تبرت لار هواروي چې د دولت په ساته حمله دغه کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو له لوري
څرون څه باول خو د لنومنه د فاونډیشن خصوصا په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مختمنسته کومه نتیجه نه ورکړي زما په نظر سیده به د امریکا اته د دولت څه سي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه دا فقط یو وړه پروژه به یي اشخاص هم شاید ډیر عادي خلک ناست کړي د درخم ناست به مخ کې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور د غراس نورم تقریبا پروس کال یو غونډه جوړه شوی و د وی سره ناست یو کړي خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دي سولې راسي خو له دوی نه امیدواري نسته له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي صرف هغه بنسټ راغلې دوی سره ناشته کړي خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ځوند درست مادي امکانات لري
مننه مدقیق صاحب ک یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روسي انکشافات دي د مقاومت علي شورا د اسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به مو اوریدلې وي قسم د شورا دا خبري رد کړی دي خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلې دي فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره
دوی خو پاکستان مخکې لوبولي وو د افغانستان د جهاد وخت کې تاسو وګورئ درست په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې عام موضوع د قواد فشار ده چې طالبان ته خو چې دغه مغل نورو دالو سره ملاقاتونه کوي اگر چې خپل د افغانستان د جغورن لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رات کړه چې مغل ناس نه ده کړي خو تر غجاز خبره ما ناس سوي ده دوی ملاقاتونه کړي دي یا ته د دفترو پیشنهاد ورته سوي ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل سي یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو بیا یو لار خلاصې دل دی خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي فکر نه کوم چې آی اس آی ام دومره په لوړه کچه دوی ته بدرس دفترونه ورکړي خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي د رهبران برادي بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه په دي فشار نه استفاده کوي له هر چا سره غوي ملاقاتونه کوي په جالب ده په راستي د پاکستان استاذي کابل ته راځي په موږ ورس په خوص باندې بمبارد کیږي او خپل د طالبانو په منځ کې د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د عباسستاني زی دغه وروستي خبره نو استاذ خبره درسته ده یو قواد فشار به وي فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو د ترکیه کې دي له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میدانی اقدامات پیل کړو خو زه په دوی کې بیا د زور د شیمام نه لرم او بیا د څوک نه وینم چې د دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي. نو
ډېر مننه، سلامت اوسې صدیق صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا وسو توان دا خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب، که چېرې موږ متوجه شو په افغانستان کې د داوود خان نه تر اوسه پورې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي، او واقعا چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود، لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو د دې په څنګ کې غوی ډیر جوار نفوس لري موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه، او د دې په څنګ کې هلته ډیر روسي ډلې همیشه هلته غوی حمایت کړه، لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته، بل طرف کې چیرې موږ توجه شوی دا د متقین ناست په دوبه کې هندوستان سره دا خبرې دي چې بلاخره پاکستان لږ ذره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسي، البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دوی تطبیقوي.
نه فکر نه کوي چې د TTP په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي.
بله، هم د TTP لپاره هم د بلوچستانو لپاره چې اکثره پاکستانیان وایي چې بلوسان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې، او د دې پسند کې دغه TTP والا چې په افغانستان کې اوسې کې دوی یو طرف د قضیه، او د دې پسند دوی وایي چې دا TTP د هندستان په پیسې اخیستل کیږي، او بل اخر پاکستان کې مونږ لپاره غټ نام نه جوړ کړای. نو دا کسی خبرې دي چې بل اخر کېدې چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نامن کې نه په نامن کول کې دوی واقعا پاکستان رول لري، دا باید د شک
نه. ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسه. مو دقیق صاحب، تاسو مل شاغل صدیقی سره موافق یاست؟ البته دې ته په پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه د داوود خان له وخته، پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله. یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی، هغوی ته کمونستان ویل کېدل، او دا ادعا کېده چې هغوی د دین مخالف دي، او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کو، په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده، هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي.
څاروان صاحب، سناریو عین هغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې، په افغانستان کې کده جهاد د دوري او سي شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه، لغه وخت په وخت کو په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره، خو د اوس لپاره خپل پاکستان هم دغه عین پروسه د پاکستان لخوا د جمهوریت په مقابل کې کومه جواز جوړه شوی و. اوس د دې برعکس وي، ده د افغانستان لخوا د خپل د TTP غټ خطر سي، خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشار نه سيدي، دا یو غټ ستونزه ده. او کومه حربه سي تاسو یاد کړل، واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده، یعنی اوس د اسلام په نوم که دوی خبره کوي، نو که دغه رهبرانو سره دوی ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکي، بیا بل یو جګړه شروع کیږي، پاکستان خپل کوم منافع لري. په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندستان لاستال سره سي کوم ملاقاتونه سوي دي. هندستان د اوس په لومړی کلو کې د اسلامي امارت سره راغی، طالبان راغلل، دغه یعنی هندستان اصلا کوم رول نه درلود. اوس برعکس په افغانستان کې د هندستان کوم فشار سره رول لري، لدینه پاکستان په ډیر ویره کېم ده، او کوم شای څه غوښتل عین موجود له مجاهدینو نه غوښتل، طالبان هم دغه غوښتل چې باید دوی یعنی دوی لاسپوسی راسي، برعکس قضیه برعکس ولا. نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی لاس تللی ده، خو بیا هم توتیه جوړوي سي په حالت کې په افغانستان کې د دیوران د فرضی کرخې، په افغانستان د اوبو، په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ آسیا ته دوی د تجارتي لارې، دغه کوم مسایل دي چې غوی له ستونزو سره مخامخ.
بله، ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نوري مخالفي ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي؟ دا خو جلا خبره ده، کدا صحیح یا کني صحیح چې ISI دوی ته مراجعه کړې ده، دوی به څومره له غوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود په یو دوره کې چې بیرته هم دغه د امریکایانو په ترو باندې طالبان وځپل سو لمایز ولاړه او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په دوه پوښتنه چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار دره پاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیول وو ګوانتانما امریکایانو ته متسلیم کړل وو د دې په څنګ یې وژل سه. نو مقامت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي. دوی لپاره خو با خامخا تجربه وي د دې ډېر کسان هم وژل سوی پاکستان کې په نورو ادارو کې. مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي او غټ یو موضوع بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او ارزه قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس واخ یو طرف خو ای کا چې د سی مشهور نظام وای او لاس پوسی خلق نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع و چې باید ولز دنیا حمایت کړي وای ولز هم د دین نفرت کو نفرت کی یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسای سای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کوي بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نسته وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي در پر چې بیکاری بیروزګاری ته خپل هغه خوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي.
ما مکه دغه قضیه مم دله لپاره تشریح کړي چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لکه بیا سوال دا سوال دلته دا چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پی سره معامله کړي او دوی په میدان پریږدي؟
دا خو یو واقعي خبره ده لکه څنګه چې اینه پروسه په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوه چې دغه معامله په مونږم کیږي. تاسو وسو ګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډیر غټ نیوک به پاکستان باندې ضرورت الف نه تریا بول بیا ما خلکو سره ناس تکي ینه دا په معنا چې په سیاست کې دوی دا سي وای چې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته. خو دا سي نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوي. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع خپ پوهه په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خن جوړوي سي او جوړون کې هم دا او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه په موږ اعتماد کوي سي. بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره هم خاص شاند او غوی لپاره هم دا خاص شاند ولې دواله لپاره یو په 50 کال کې یو بل سره پیژنې یو خو معاملې سره کړی یو ترم د الله پر ازاد دوی د خپل شخصي ګټ لپاره قرباني کړی. نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد ته کې سیدا چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیرې راس وګوري کله چې سقوط کړي سقوط پر ورځ کم دغه صدر خبران چې دوی هم د پاکستان یو وسته یعنی دا په خپل د یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې په ما غوړس تاسو مونږ پاکستان یو وسته
فکر نه کوي چې تصادف وو.
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتاق باندې په مسائل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې او بیا دا خلک په ډېر کافیا تاسو وکړي زه په خپل د جریان کې دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سورځ مخ کې وو کله بیا دغه نورس د پروسه وزندول سو د پروسه وزندول سو په دې کې د دوالو مجلسه واتساپ کې او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ داخله کې انتقال کو ینه دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط مونږ په ذهن ته مورغه چې دغه ورځ هم د لپاره ساتل سو چې داخله باید وېستل سي ینه دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نه وینم د لپاره تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زر وز هغه سود یا ورسته بیا دوباره په دې وړاندو لپاره په نظر کې ونیول شو. نو څه کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دوی نسار سم تلاسه کړي او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کړ رهبران شو کنه داخله کړ رهبران نو خو یې اصلي هم ورته ورکړي پیسې هم ورته ورکړي دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولکه د سیمه حبیبات درلود هم دا خلکو چې د دنیا یو دی او عادي شخص نو دوی نه غرغټ مشران جوړ کړ. نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پوره چې موږ لپاره خاص شان پاکستان دا ودې د پاکستان غره غره حساب باید د حساب باندې دوی اوس دوی نه لیډران جوړ کړل.
ډیر مننه سلامت اوسه وخت کم لرو دا ورستي پښتنه به ویل شغل مدقیق صاحب مدقیق صاحب وای زین وای چې طالبانو د جګړې لپاره ش زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دی لکه د شزو ځپل او د حقوقو حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزانه پر دې کړي او لري کړي ده. نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناڅه نړیوال دی هیواد ملاتړ ترلاسه کوي، هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي. د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی؟
څروان څه بیا و خو یو معقوله ده، وایي که له یو سوري نه سړی دوه ځلې یو مار وچی چې څوک، نو هغه به ډېر بدبخته انسان وي. تاسو مخکې د دغه رهبرانو وښودله دوی د افغانستان د یعنی د دوی د ډېرو وړو منافعو لپاره ټول سیاسیون، تنها دوی نه کوم څوک ترکیه کې دي، افغانستان ټول سیاسیون د خپلو وړو منافعو لپاره ډېر غټ غټ مسایل چې د وطن په سطحې لغونه تیریږي. درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه اوسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه، یعنی دوی دولت د مامورینو د معاشونه ویلې درې میاشتې معاشونه څه ورکوي، د افغانستان کومکونه د امریکا کومکونه په دوی باندې بند شول. درسته ده قوه د فشار به وي، دوی ته یو ستونزه برابرېږي، خو کاشکې د افغانانو زه عمومي وایم د افغانانو هغه وروستی عقل په سر کې راتللی. موږ همیشه جنګ کړی ده، جګړه هم کړې ده، بیا سولې ته راغلي بیا هم جګړه کړې ده، بیا سولې ته راغلي بیا هم هر څه له لاسه ورکړي دي. نو اوس هم سارې وخت ده، اگر چې کومې غوښتنې سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي سي دوی هم شمول حکومت وایي، طالبان وایي موږ هم شمول یو، دوی وایي سوله راولو، وایي سوله راغلی ده، خو بیا هم دا د حل لار نه ده. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده، باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري، د ښځو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو، له افغانستان نه ټول کدرونه ووتل او د اوسم روان دي.
بله شه
غټه ستونزه دغه ده، خو باید اوس هم سره وخت ده که اوسې شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته موږ خپل ګریوان کې سر ټیټ کړو، دغه کوم خودخواهي او کوم شی چې لرو دې ته باید غاړه کېږدو، کنه غیر لغه بیا به همدغه توطیه جوړېږي
بالاخره بیا هم ګډوډي وي. پر حال ډېره زیاته مننه د افغانستان د راډیو تلویزیون پخواني مرستیال او ژورنالیست غنی مدقق او همدارس د مشانو جرګې پخواني مرستیال آصف صدیقي څخه، او له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې آزادي راډیو اوري.
Mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osmane ga mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheen rak osmane ga mata sheen rak osmane ga hasani ni papani ni papa mama mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat دوصل راس سمسافر تا د هجران وهلیا سمسافر تا د هجران وهلیا مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسو لبون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار mata sheden rakai osmane ga sasagagapapadadapa gagapapadadasasani
ساسا 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 سا